رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غاغ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د سمبولي 15مه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 15 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
طالبان وایي هند دی د افغان ملت سره دښمني نه کوي. د سوریه پوځ د یاغیانو نه د حلب ښار بیرته نیولی او په جرمني کې په انتخاباتو کې د انګلا امریکن مخالفینو هغې ته د هغې په کلي کې ماتې ورکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې په بروکسل کې بله میاشت د افغانستان سره د مرستو په خاطر یو کانفرنس جوړیږي. په چین کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو والی غونډه پیل شوې ده. نایجیریا چې په افریقا کې د خامو تیلو د تولید یو غټ مل ګڼل کیږي، د تیلو د بیا درولیدو له امله اوس د یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شوی او د نس او معدې د ناروغۍ په اړه به یوه طبي مرکه هم واورئ. اوس به نظرانه یوسفزی د دې سات خبرونه تاسو ته در واورئ.
السلام علیکم. طالبان د هند نه غواړي چې افغان پوسټ دي نظامی تجهیزات نه ورکوي، ځکه دوی په وینا ده د افغانستان د جګړې ځپلې هیواد سره واضح دښمنی ده. دا لومړی ځل دی چې طالبان په عامه د هند په مرستو نیوکه کوي او ادعا کوي چې هغه وسلې او الوتکې چې هند افغانستان پوسټ ورکوي د افغانستان پوسټ په ملکانو استعمالوي او د خلکو کورونه او نور ملکي تاسیسات پرې ویجاړوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د یک شنبې په ورځ وویل چې اسلامي امارت د غامل په سختو الفاظو غندي. هند په دې وروستیو کې د افغانستان پوځ ته 4M-15 هلیکاپټري ورکړي چې د افغان ځواکونو سره د هغوی په ځمکنیو عملیاتو کې مرسته وکړي. دغه راز هند هر کال د افغان ملي امنیتي ځواکونو په سلګونو سرتیري په خپلو پوځي اکاډمیو کې روزي. مجاهد په خبرې شوې بیانې کې ویلي دي چې هند باید افغانستان ته د هغه وسایلو صادرول بند کړي چې ځینې د افغانستان د ویجاړولو په خاطر کارول کیږي او دا چې هند په خپلو پوځي مرستو باندې د فاسد حکومت د بقا لپاره کار کوي. د سوریې حکومتي قواو او د هغوی متحدینو پرون د یک شنبې په ورځ د حلب ښار نیولې دي. له بلې خوا د بشار هغه مخالفینو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی اسلامي دولت ډلې په شاتم بولی ده. امریکا او روسیه کوشش کوي چې د سوریې بیلې بیلې ډلې د اوربند په ضرورت قانع کړي، خو وروستیو جګړو د سوریې جنجال لا پسې پیچلی کړی دی. په سوریې کې د شپږو کلونو راهیسې کورنۍ جنګ روان دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شلو هیوادونو د غونډې نه مخکې د چین په هنګجاو په ښار کې خبریالانو ته وویل چې نن د دوشنبې په ورځ به د امریکا او د روسیې ترمنځ په دې موضوع خبرې دوام ولري، خو زیاته یې کړه چې موږ له کومې موافقې ته نه یو رسېدلي. د سوریې ولسمشر بشار اسد غواړي چې د حلب په ټولو سیمې خپل قبضه ټینګ کړي. د یادونې وړ ده چې هلته د تیر کال راهیسې د بشار اسد د قواو سره د روسیې د پوځ ملاتړ ملګری شوی دی. د بشار اسد د مخالفې ډلې سرتیرو د اګست په میاشت کې د اسلامي دولت د ډلې نه د حلب د ښار ځینې سیمې نیولې. د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز په لندن کې دی د دغې سیمو نیول تایید کړي دي. د روسیې د ملاتړ نه وروسته د بشار اسد عسکر قوي شوي دي او په زیاتره سیمو کې د سوریې حکومت بری ترلاسه کړی دی چې پکې د هما ایالت هم شامل دی. په جرمني کې په انتخاباتو کې د انګلا امریکن مخالفینو هغې ته د هغې په کلي کې ماتې ورکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا امریکن اسوي مخالف چې جرمني ته د مسلمانانو د پناه ورکولو سره مخالفت کوي د هغې په کلي کې هغې ته ماتې ورکړې ده. دغه ګوند د مسلمانانو مهاجرینو او د اسلام مخالفه سیاسي ګوند دی. کارپوهان وایي چې په دغه مات چې دغه ماتې نه وروسته داسې ښکاري چې د میرمن مریکل دپاره به دا ډېره مشکله شي چې راتلونکي انتخابات وګټي. په جرمني کې د تیرو څو کلونو راهیسې د انګلا مریکل په محبوبیت کې کمی راغلی. د امریکا ولسمشر براک اوباما چین ته ویلي دي چې د نړیوالو اقدارو د درناوي په خاطر دی مسولانه رول ولوبوي. په چین کې د جی شلو یا د نړۍ د سترو هیوادونو په غونډه کې د ګډون نه مخکې اوباما د سی این این ټلویزیون ته په امریکا کې ویل چې بیجینګ ته پکار ده چې وړو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي او په خاصه توګه د جنوبي چین د سمندرګي په مسله د مسولیت نه کار واخلي. ولسمشر اوباما ویل چې د قدرت د زیاتېدو سره مسولیتونه هم زیاتېږي. هغه زیاته کړه چې کله د چین لخوا د نړیوالو قوانینو د سرغړونې په حق له اورېدلې دي نو امریکا خپل مسولیت پوره کړی دی. پرون د یکشنبې په ورځ د هرماین په نوم یو غټ سمندري طوفان د امریکا د متحده ایالاتو شمال ختیځ ایالتونه وځپل او په ځینو ښارونو کې اوبه کورونو ته ورننوتلې دي او په لسګونو زره خلک د برېښنا نه محرومه شوي دي. په موکړې د خبریالې سمیتا راډوال رپورټ ته چې سید سلیمان شاه ته صدر اوروي.
سم د معلومولو د ملي ادارې د رپورټ لمخې د هرماین د ګرمو اوبو طوفان چې د نیو جرسی او کانکټیکټ په شمولې د یکشنبې په ورځ څو شمالي ختیځ ایالتونه وځپل اوسې بیا د خطر کچه لوړه شوې او شاید چې زیات تاوان واړی. د سمندري طوفانونو د اټکل د مرکز د موسم ماهر ډینیس فلیجن امریکا غږ ته وویل چې د طوفان خطر نه دی ختم شوی. د هرماین سمندري طوفان چې په یو ساعت کې د 1500 کیلومتر پر رفتار حرکت کاو او سخت باران او جاکړ سره ملګری و د یکشنبه په ماسپښین طوفاني څپو د میریلند د ایالت ساحلي ښار اوشن سیټي ځینې برخې وځپلې او بیرته د سمندر په لورې رهي شو. د دغه تفریحي ښار په ساحلي برخو کې د 1.5 متر په لوړوالي سمندري څپې راپورته شوې دي. فکر کېږي چې طوفان به نن د دوشنبه په ورځ چې په امریکا کې د کارګرانو د رخصتۍ ورځ ده د فلوریډا ایالت او شمالي کارولاینا د ایالت ځینې برخې وهي. دوه کسان تر اوسه پورې په دغه طوفان کې مړه شوي دي او د موسم د اټکل ماهران خبرداری ورکړی دی. هر څومره چې مخ په وړاندې حرکت کوي په هماغه اندازه به شاید چې ځي خو ډېر امکان لري چې سبا د شنبې په ورځ به قوت بیرته کمزورې شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. او د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونه وایي چې پنډي او لاهور کې پیل کړې مظاهرې به د غختلو تر منلو پورې دوام ولري. تحریک انصاف دریز لري چې د حکومت کې شامل په درغلیو کې د ککړو کسانو سره د احتساب وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ماخستن اتبجی او اتدیش دقیقېږي. د یکشنبه په ورځ په کابل کې د بروکسل د کانفرنس د څارنی او هماهنګۍ د ګډ بورډ یو ځانګړې غونډه وشوه. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د سارنی او همغږی د ګډ بورډ ځانګړي غونډه چې د بروکسل کانفرنس ته د افغانستان د لومړی توبونو د سیړلو لپاره د یکشنبه په ورځ په ارکی جوړه شوې و، پکې د افغان ولسمشر سربیره لوړپوړو افغان دولتي چارواکو د نړیواله ټولنې او بهرنۍ مؤسسو استادو ګډون کړی و. د سارنی او همغږی د ګډ بورډ په نننۍ غونډه کې تر ډیره له نړیواله ټولنې سره د تیرو ژمنو په اړه د افغان حکومت د کارونو او په اوس وخت کې د افغانستان ستر لومړی توبونه وسیړل شول. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیم می دغه غونډې د نتایجو په اړه یو غټ خبری کانفرنس ته وویل. نننې غونډه کې د ګډونوالو سیړنې خي چې د ملي یووالي حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړی دی.
چې کومه از دوستای خود انتظار درم یاس کې یک تعهد
هغه ورسره چې موږ له خپل دوستانو څخه غواړو دا دي چې د بروکسل په کانفرنس کې یو قوي سیاسي ژمنه باید دوی د افغانستان خلکو سره وکړي او دغه راز زموږ تمداده چې یو سوکل نه مالی مرسته موږ ته اعلان کړي او زموږ بل غوښتنه دا ده هغه مرسته چې دوی کوي زموږ د حکومت د لومړي توبونو له مخې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د مالی ملاتړ په بدل کې له اداري فساد سره مبارزه د کورنیو عوایدو لوړول د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو اعاده کول او د فقر لمنځوړل د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه دي چې باید افغان حکومت یې په ترسره کولو کې جدي اقدامات وکړي. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې استادو په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي او په همدې توګه د افغان حکومت هغه پخوانی چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي او د مهال په بهرنیو وادونو کې ژوند کوي تر قانوني تعقیب لاندې راولي. د اروپا د اتحادیې د انکشافي همکاریو رئیس استيفانو منسر ویزي وویل
corrupted which are in Europe
هغه کسان چې په اروپا کې دي او په فساد کې لاس درلود موږ چمتو یو چې د خپل نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې مرسته وکړو د قانون حاکمیت یو مهمه خبره ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده شتون لري او موږ هم همکاریو راځي چې په دې برخه کې کار وکړو د غراس په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځنګړی استازي تدامي چی یماماتو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي خاغلی یماماتو د بروکسل کانفرنس له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خورا مهمه بوله او ویل چې دغه کانفرنس لپاره د افغان حکومت تیاریانه په ډیره سمتوګه پر مخ ځي خاغلی یماماتو ویل موږ د ملګرو ملتونو په توګه نړیواله ټولنه هڅو چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي نن افغان حکومت ثابته کړه او دایي موږ ته وخوده چې څه غواړي او څه کوي افغان حکومت نړیوالو ته وخوده چې غواړي د خلکو لپاره کار وکړي او دا کارونه باید د ټولو افغانانو لپاره ښه نتایج ولري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سارنی او همغږی د ګډ بورډ افتتاحیه غونډې ته په وینا کې وویل لا هم 90% افغانان په فقر کې ژوند کوي او د افغانستان حکومت لومړنی مسولیت هم دا ده چې د خلکو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راولي ولسمشر غنی تروریزم او ناامنی په افغانستان کې د فقر اصلي لاملونه یاد کړل او ویل چې یوازې 1 میلیون بې ځای شو افغانانو خپل اقتصادي خیرازه په جګړو او یا طبي پیښو کې له لاسه ورکړی ده ښاغلی غنی ویل تر هغه چې په افغانستان کې توتريخ جنایت او تروریزم لمنځه تللی نه وي د فقر لمنځه وړل ناممکنه کار دی ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د یک شنبه په ورځ د چین د هنګجو په ښار کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو علي غونډه پیل شوه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون په دې ریپورت کې واورئ
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وویل د نړۍ اقتصاد له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او په دې کې یو ستونزه د تجارت لپاره کمه تقاضا ده
20 ګو جیتان چېږي له شجه جویاو جنګی تی
په مالی بازارونو کې بے ثباتی او د نړیوال تجارت او پانګونې سوکا پرمختګ هم په دې ستونزو کې شمیرل کیږي نړیواله ټولنه ستر توقعات او امیدونه لري چې دا عالی غونډه به د نړۍ د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د حل لارې وړاندې کړي
یو بنجنځ
هغه ویل د نړۍ د ستر اقتصادونو په دې عالی غونډه کې به پر داسې اقتصادي نوښتونو غور وشي چې نړیواله اقتصادي وده او د مالی چارو سمبالول په خټوګه پر مخ لاړ شي دا د جیشل هیوادونو یو لسمه اقتصادي غونډه ده چې د چین په ختیځ کې د هنګجو په ښار کې روانه ده د همدې سرمشریز په ترڅ کې د چین ولسمشر شی جن پینګ او د روسي جمهور رئیس پوتین په هنګجو کې په یو دولتي میلمستون کې یو بل سره وکتل خاغلی شی جن پینګ وویل د دې لپاره چې موږ په نړیواله کچه یو باثباته اقتصادي انکشاف ولرو نو موږ دې ته اړ یو چې د نړیوال اقتصاد په پیاوړی کولو کې فعال ونډه ولرو خاغلی پوتین وویل هغه برخه چې موږ پکې په آینده کې پرمختګ کولای شو هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري ده چې موږ یې قدر کوو هغه زیاته کړه چې موږ په دوړخیزو اړیکو کې تجارت ته هم اندېښمن یو د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د برتانی صدر اعظم تریسا می په هنګجو کې د کانفرنس نه مخکې وکتل ولسمشر اوباما زیاته کړه چې که څه هم برتانیا له اروپایي اتحاد نه د وتلو بهیر ته ادامه ورکوي خو ما تریسا سره ژمنه وکړه چې موږ به ورسره نږدې نه سلام مشوره کوو چې زموږ ترمنځ په تجارتي اړیکو ناوړه اغیز ونه
کړي
سرګند د چموږ هم د اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ ځخته ډیر زیات تجارت لرو موږ د برتانیې په کمپنیو کې پانګونه کړې ده او برتانیوي کمپنیو د متحده ایالاتو په کمپنیو کې پانګونه کړې ده موږ به هڅه وکړو چې هغه ځواکمنې او پراخه تجارتي اړیکې چې اوس شته دي هغه په راتلونکي کې لا نور هم پیاوړي شي
اغلی تریسا می ویل چې دا بل ولسمشر پوتین سره وګوري او هغه به د سوریه د شخړې او ورولو ته وهڅوي چې سوریه ته د کاروانونو په پریښودلو کې مرسته وکړي او بیل توپیر بمباری پر ملکیانو باندې بند کړي پر دې سربیره په دغه عالی غونډه کې د رابلل شو هیوادونو استازي او یو شمیر نړیوال سازمانونه هم شامل دي په دې کې د پاریس د اقلیم د بدلون په توافق نړیوال مالیه د وزا کولو د تجارت حمایوي پالیسی زیات صنعتي تولید د سوریه د ترهګرۍ چاره کول او داسې نور مسایل شامل دي چې په دغه دورزنې سرمشریز غونډه کې به پرې بحث وشي. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نایجیریا چې وخت په افریقا کې ډیر قوي اقتصاد لرو او د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی. 13 میاشت د خامو تیلو په تولید کې د کموالي نه علاوه انفلاسیون یا پولي تورم هم د پخوا په نسبت زیات شوی دی. په موګری د امریکا غږ د خبريال کرستین ریپورت.
میرمن ستیلا ادیبایو چې د سرک د غاړې د یو رستوران مالکه ده وایي چې هغه د خپل خوراکونو بای هم اوچته کړی ده. هغه وایي
like the price of chicken fillets that we normally buy for the shawarma has increased.
د مثال په ډول د هغه نرخ نه چې مونږ به په عادي ډول د چرګان غوښه اخیستله په هغه کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه سندویچ د ډوډۍ نرخ هم اوچت شوی دی، حتی د لوګانو نرخونه هم اوچت شوي دي. نو په دې حساب د هر څه نرخونه زیات شوي او زه هم مجبور یم چې د خپل خوراکونو نرخونه اوچت کړم. هغه وایي چې اوس ډیر کم خلک په غرمه کې د سندویچ د اخیستلو لپاره راځي او دغه اوچت انفلاسیون په مراجعینو هم بد اثر کړی دی. راپورټونه وایي چې د جون په میاشت کې په نایجیریا کې د انفلاسیون یا د تورم پولي اندازه 14.5% وه او د 2015 کال نه را په دې خوا په هغه ملک کې د انفلاسیون اندازه دومره نه اوچته شوې. د دې میاشتې په سر کې نړیوال وچی صندوق هم ویلي دي چې نایجیریا د جنوبي افریقا په مقابل کې خپل اقتصادي پیاوړتیا بایللې ده. اقتصاد پوهان وایي چې دغه اقتصادي بحران د پیدا کولو علتونه ډیر زیات دي، مګر د ټول نه زیاتې د تیلو تولید دی. په نړیواله سطحه د خامو تیلو په نرخ کې کموالی هم څه فایده نه ده کړې، ځکه چې د نایجیریا اقتصادي وضعیت د وسلوالو سرزورو کسانو د حملو په وجه هم ډیره خراب شوې ده. هلته په نایجیریا کې د تیلو د تولید په ځایونو کې دغه سرزوري کسان د تیلو په پایپ لینونو حمله کوي او په دې وجه نایجیریا د خپلو تیلو تولیدات په ورځ کې د 2.2 میلیونو بیرلو نه 1.5 میلیونو بیرلو ته راټیټ کړي. بل مهمه مسله چې د نایجیریا د اقتصادي بحران سبب شوی، هغه په ملک کې د خارجي اسارو کمی دی، ځکه چې د فابریکو خاوندان د خپلو تولیداتو د وسایلو او اجناسو لپاره خارجي اسار نه لري چې هغه پرې واخلي. په لندن کې د افریقا د اقتصادي چارو د تحقیق په مرکز کې اقتصاد پوه جان اش براونی وایي چې د غدواړه عوامل بعد نایجیریا د مالی کال په دویم کوارټر کې په اقتصاد سخت اثر وکړي. هغه وایي
In Q2 the manufacturing sector will have gotten even worse and the oil sector will
په دویم کوارټر کې به د فابریکو تولیدات نور هم خراب شي، د تیلو د تولید وضعیت به هم خراب شي، ځکه چې هلته د تیلو د تولید په ساحو کې نارامۍ او شخړې د نظره نشي غورځېدلې. مګر دغه اقتصاد پوه اش براونی ګمان کوي چې سږ کال به په نایجیریا کې اقتصادي وضع په مجموعي ډول خراب وي، مګر توقع ده چې په 2018 کال کې به بیرته اقتصادي وضع رو رو ښه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې د لومړی برخې وروسته مطلب. نن سبا یو زیات شمیر خلک د معدې او نس په ناروغۍ اخته دي او یا دا چې د معدې د زخم اعراض لري. زمونږ همکار شفیع سردار په دې اړه په لندن کې د داخله ناروغیو د افغان متخصص ډاکټر امان شمس را یو مرکه کړې ده چې اورېدو ته ساسي پام راړو.
معده خو مختلف قسم دردونه لري، تر ټولو زیات او عام چې دی هغه عموما د معدې د تیزاب او د زیاتوالي او یا هم د معدې د زخم په واسطه باندې منځته راځي.
بله،
او هغه ډېر ناروغان وایي چې د موږ په اسلامي د سوځي څوک وایي په معدم درد دي، څوک وایي معدم جوش کوي. نو مطلب دغه ټول دغه ناروغي دي چې یا د معدې د زخم یا د معدې د تیزاب او د زیاتوالي، او په ځینو وختو کې د تیزابو د مری خاطراتل، یعنی په اصطلاح باندې موږ ورته ریفلکس وایي،
بله
هغه د مری د اخیری برخه چې د پدغه ځای کې مشتش ټول یو داسي عزله لروس مشغول ورته وایي چې تیزاب اجازه نه ورکړي د مری خاطر راشي او اکثره وخت د سربیره راځي
بله
ټول د دې مری د دردونو باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب ولې د مېدې زخمونه پیدا کیږي؟
اصلا د مېدې زخمونه چې دی هغه تر ټولو غټ دوه یا درې غټ عوامل لري.
بله
یو بکتریا ده د اچ پایلوري په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیات څه دغه باعث د مېدې زخم ګرځي. او بل خبره هغه کسان چې دی د درد له ځینو دواګانو استفاده کوي مثلا د ایبوبروفین په نامه باندې یا د اسپرین او لاغه سره په څنګ کې د کلوفینت د ټولو دواو ته نان سټیرویدل انټي انفلمټري میډیکیشن وایو یا ډرګز وایو خو په لنډ ډول باندې د درد دواګانې د سپازات بازار کې په دوکانو په ټولو ځایو کې پیدا کیږي او خلک چې له دې نه په زیات اندازه استفاده کوي هغه د مېدې همغه برخه چې د تیزابو په مقابل کې مقاومت لري هغه دیوال تخریبوي او لمنځه وړي. په دې وجه باندې د مېدې زخمونه منځته راځي.
بله ډاکټر صاحب اکثره وخت خلک یو نفر د مېدې تکلیف لري مګر د دوی درد پر ځګر باندې ډېر دی. ځګر خوشي چې د شاولې درد کوي د دې علت څه دی؟ دا څه ډول د مېدې درد دی؟
اصلا په دا کم ځای کې چې مېده موقعیت لري په دغه ځای کې د سفرا کڅوړه یا په اصطلاح باندې د سفرا دبرې خلک لري هغه په دغه ځای کې ده. په دغه ځای کې یو بل غوډه د پانکراس په نامه سره یادیږي هغه هم ده. د مېدې سره په مجاورت کې د وجود نور ډېرې اعضاوې موقعیت لري او هغه دردونه چې د شاخ طرف ته یو څه د وولو طرف ته خصوصا د وولو طرف ته سیزي هغه اکثرا د سپرا د کسوري کیسه د بری هغه دردونه اکثرا د وولو طرف ته ځي او د مېدې خپل درد څو کچرته د مېدې نه وروسته چې کلمې شروع کیږي په دغه ځای کې زخمونه ډېر زیات دي هغه تر څه د شاخو ته د ستوني فقرات خوا ته د نس په طرف د شاخو ته حرکت کوي نو دا هم امکان لري له زخمو له وجې.
یعنی دغه درد چې فرضاً پر ځګر د چا درد کیږي دغه درد او د زړه د تکلیفو د دردو سره فرق لري ډاکټر صاحب؟
بلې هو د زړه درد څه ده هغه عموما د سي احساس خلک کوي لکه یو غټ فشار شي باندې چا یو غټ ډبره ور باندې شي یو څو یو پلی دی چاتر سیناور تاو کی یو سره یو خواته کشي بلې خواته کشي او یاله کدن مریضان وای و بالکل لکه یو کل سینه په نس باندې په سینه باندې راکشي دغه درګنه دی هغه عموما دی چپ لاس خواته دی ځان خواته او یا هم کله شي چپ وجه ته دغه کوي فرایت کوي دغه ځکه دا درد دی او هغه دی نه دی او دی یعنی خو نه نه خو عموما دغه برې سی په سپراټ پیدا کیږي سپراټ کڅوړې پیدا کیږي یو خو درد څه دی شي طرف خواته او اکثر وخت ویلو منځته
نو د دې لپاره چې د مېدې په تکلیف باندې اختنوسو خصوصا د مېدې په زخم باندې اختنوسو او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول لارې پیدا سوې دي او څه باید وکړو؟
تر ټولو باید یو دا خبره وکړم چې د مېدې زخم نشي دی هغه مکمل شکل دی علاج وړ دی. د دې لپاره د واګانې موجودیت لري کچيري هغه بکتریا وی چې د موږ په دې استلا دی غوښمن کولای شو د دوا کولای شو بکتریا د انټي بایوټیک لمنځ په واسطه لمنځ وړای شو او ورسره هم د تیزابو د ضد دوا وی دي چې د مېدې زخمونه پی جوړی شي. تر ټولو مهمه خبره به ما ټول هغه اوریدونکو ته دا لږه چې د پروګرام ته ورنی ولای دي چې د دواونه خصوصا د درد د دواونه چې ډاکټرانو ته توصیه ونه کی باید استفاده ونه کی هغه د درد د دواونه د مطلب ایبوبروفین او د کلوفینک دغه سې په ټولو دکانو کې پیدا کیږي خلک اخلي او په خپل باندې خوري نه یوازې د مېدې زخمو باعث ګرځي بلکې په اکثر وختونو کې پښتورګي خراب کوي نو دمه به دغه توصیه ناروغانو ته هیڅ لږ شان نه درو چې خودداري وکړي.
او د غذایی موادو په اړه تاسو څه وایست؟ خواړه غواړي یا خواږه یې هم پر مېدې باندې بد تاثیر کوي؟
په غذایی موادو کې صرف دوه شیان په سبب رسېدلې دي چې د مېدې تیزاب مزاتي او اکثر کله د زخم باعث ګرځي. دا یو کافي کافي څو شي که څه هم د زخم خاص تړاو نست او سره خو تیزاب زیاتې دي خلکو د نادر سره کیږي او بل الکول دي باقي نور څه غذاګانې چې په مستقیم شکل باندې د مېدې زخم تر اوسه چې نه نه شو لري د مېدې زخم باعث ګرځي خو ځینې دغه چې دي غذاګانې چې مثلا سرکړي په چا باندې ور په چا باندې په اصطلاح باندې سرکه د شن بدلګیږي په وجه دې باندې اکثره وخت میډي په تیزابو کې امکان لري زیاتو برولي
bale
او شاید دې غبایسونه درځي د زخم د هغه مریضان د درد لري امکان لري دې د تیزابو زیاتو بایسونه هغه کسان چې ځینې خاص خواړه وپیژني چې د غو په اساس دې میډي درد پیدا کیږي باید ونه خوري.
استاسو کور ودان ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب.
نو اوریدونکو په موخړی د مهمو خبرونو لنډیسته. طالبان د هند نغواړي چې افغان پوسټ دی نظامی تجهیزات نور کوي ځکه د دوی په وینا د افغانستان د جګړې زپلې هوا سره واضح دښمنی ده. د لومړی ځل دی چې طالبان په عامه د هند په مرستو نیوکه کوي او ادعا کوي چې هغه وسلې او الوتکې چې هند د افغانستان پوسټ ورکوي د افغانستان پوځ په ملکیانو استعمالوي او د خلکو کورونه او نور ملکی تاسیسات پر ویجاړوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پروند اکشن به پورز ویل چې اسلامی امارات د عمل په سختو الفاظو غندي. د سوریه حکومتي قواو او د هغوی متحدینو پروند اکشن به پورز د حلب خار نیول دي. لبلې خوا د بشار هغه مخالفینو چې د ترکی ملاتړ ورسره دي اسلامی دولت ډلې په شاتم بولي. امریکا او روسیه کوشش کوي چې د سوریه بیلې بیلې ډلې د اوربند په ضرورت قانع کړي خو ورسته جګړو د سوریه جنجال لا پسې پیچلې کړي دي. په سوریه کې د شپږو کلونو راهیسې کورنۍ جنگ روان دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شلو هیوادونو د غونډې نه مخکې د چین په هنګجاو ښار کې خبریالانو ته وویل چې نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا او د روسیې ترمنځ په دې موضوع خبرې دوام ولري خو هغه زیاته کړه چې موږ لا کومې موافقې ته لا نه یو رسیدلي. په جرمني کې په انتخاباتو کې د انګلا مرکل مخالفینو هغې ته د هغې په کلي کې ماتې ورکړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل عیسائي مخالف چې جرمني ته د مسلمانانو د پناه ورکولو سره مخالفت لري د هغې په کلي کې د هغې نه انتخابات ګټلې دي. دغه ګوند د مسلمانانو مهاجرینو او د اسلام مخالفه سیاسي ګوند دی. کارپوهان وایي چې په دغه چې د دغه ماتې نه وروسته داسې ښکاري چې د میرمن مرکل لپاره به دا ډیره مشکله شي چې راتلونکي انتخابات وګټي. د امریکا ولسمشر براک اوباما چین ته ویلي دي چې د نړیوالو اقدارو د درناوي په خاطر د مسؤلانه رول ولوبوي. په چین کې د جی شلو یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون نمخ کې اوباما د سی ان ان ټلویزیون سره په امریکا کې ول چې بیجینګ ته پکار ده چې وړو هیوادونو سره خپل اړیکې خېکړي او په خاصه توګه د جنوبي چین د سمندر په مسله. ولسمشر اوباما ویل چې د قدرت د زیاتېدو سره مسولیتونه هم زیاتېږي. هغه زیاته کړه چې کله د چین لخوا د نړیوالو قوانینو نه د سرغړونې په حق له اورېدلې دي نو امریکا خپل مسولیت پوره کړی دی. پرون د اکشنبه پورز د هرماین په نوم یو غټ سمندري طوفان د امریکا د متحده ایالاتو شمال ختیځ ایالتونو وځپل او په ځینو ښارونو کې اوبه کورونو ته ننوتې دي او په لسګونو زره خلک د برېښنا نه محرومه شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونه وایي د پرون راهیسې پنډۍ او لاهور کې پیل کړې مظاهرې به د غوښتنو د منلو پورې دوام ولري. تحریک انصاف دریځ لري چې حکومت کې شامل په درغلیو کې د ککړو کسانو سره دی حساب کتاب وشي.
په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب دیش او ټیټه 19 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 19 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 19 اټکل شوې ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 13 ده. او په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 20 درجه ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 14 ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 13 ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 ده. او په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. او په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.